گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د سعودي عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز د نیویو کالو په عمر مړ سو. د یمن جمهور رئیس او کابینې استعفا کړې ده، او د امریکا د دفاع وزیر د عراق د صدراعظم شکایت رد کړی دی چې وایي امریکا عراق ته د وسلو او نظامي سامانونو په استولو کې سوکه ده. خبر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. سعودي عربستان د خپل پاچا ملک عبدالله د مړینې اعلان وکړ. هغه د تروریزم او اسلامی افراطیت په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې متحد و. د هغه عمر نوي کالو ته رسیدلی و. د هغه نسکه ورور شهزاده سلمان به د هغه په ځای راسي. سلمان نه اویا کلن دی، او د 2012 کال را په دې خوا د سعودي عربستان ولیعهد او د دفاع وزیر و. پاچا ملک عبدالله په 2006 کال کې رسمان پاچا سو، مگر هغه په حقیقت کې د 1950 کال څخه راورسته کله چې پاچا ملک فواد د دماغي سکتې له کبله مړ سو، د هغه هیواد د واکمن په توګه کار کاوه. پاچا عبدالله په دې مشهور سو چې د سعودي عربستان په عصري کولو کې زیار وایست، چې په هغو کې ښځو ته زیات سیاسي حقوق ورکول او د القاعدې او نورو توندلارو ډلو په مقابل کې په جګړه کې د امریکا سره یو ځای کېدل و.
د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی او د هغه کابینې استعفا کړې ده. دا اقدام د جمهور رئیس عبدالحوسی ملیشو ترمنځ د یو لړ جګړو په لړ کې چې د تیرې دوشنبې د ورځې را په دې خوا پیل شوې او هیواد یې ناارام کړی دی کېږي. د یمن د حکومت نتاخ محمد البشا وویل چې په جګړو کې راګیر جمهور رئیس پرون د پنجشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل استعفا اعلان کړې ده. د رویترز خبری آژانس د صدر اعظم خالد باحال قبل ویلي دي چې حکومت نه غواړي په ورانوونکو سیاسي ګډوډیو کې راګیر سي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د عراق د صدر اعظم د هغه شکایت سره موافقه نه لري چې وایي امریکا هغو قواو ته چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جنګیږي د وسلو او روزنې په چارو کې ډیره سوکه ده. هیګل پرون د پنجشنبې په ورځ په پینتاګان کې وویل چې دی فکر کوي د صدر اعظم حیدر العبادی دا تبصره مرستندوی نه ده. هغه وویل چې د عراق صدر اعظم باید دې ته یو څه زیات متوجه وي چې په عراق کې همدا اوس د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې څه د پاسه 60 غړي شامل دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې پینتاګان هره غوښتنه چې عراق د توغندیو په اړه کړې ډېر ژر ترسره کړې ده. هغه وویل چې عراق ته د مهماتو او نورو سامانونو استول د حق په قول په ډیره چټکی او سرعت دوام لري. هیګل وویل چې د ماینونو په مقابل کې ځینې مقاومتي موټر چې عراق غوښتي و کوردانو ته رسیدلی دي. هغه دا هم وویل چې د روزنې درې مرکزونه فعال دي او څلرم به هم ژر فعال سي.
سپینماني وایي چې کله چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د مارچ د میاشتې په سر کې واشنگتن ته راسي، چې د کانګرس یوې غونډې ته یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي، نو جمهور رئیس باراک اوباما به د هغه سره ونه ګوري. د ملي امنیت شورا یوې نتاق پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د اوږدې مودې اجراءاتو او اصولو په اساس جمهور رئیس د هغو هیوادونو د مشرانو سره نه ګوري چې د هغوی د بیا انتخابېدو دپاره د انتخاباتو وخت رنجدې سوی وي. ټاکل سوی ښاغلی نتانیاهو د مارچ په درېیمه د اسرائیلو د انتخاباتو د شروع کېدو څخه دوې اونۍ مخکې واشنگتن ته راسي. سپینې ماڼۍ دا بیانیه د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي اوباما د سیاسي سیال د استازو د مجلس له رئیس جان بینر د یوه ناڅاپي اعلان په جواب کې خپره کړه. بینر وویل چې ده د یهودو د دولت مشر ته بلنه ورکړې ده چې کانګرس ته وینا وکړي او د هغو غواښونو په باب خبرې وکړي چې توندلاري اسلام او ایران امریکا ته متوجه کړي دي. بینر بیره دي چې د سپینې ماڼۍ سره سلا وکړي د اسرائیلو مشر ته دا بلنه ورکړې ده او د اوباما یو نتاخ وویل چې د یوه دولت د مشر لخوا داسې ملاقاتونه د عادي پروتوکول څخه سرغړونه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. پرون د پنځشنبه په ورځ د ختیځ یوکرين د دونیسک په شار کې هغه وخت ډیر لسکاسو وجل سول چې یو بس موټر د هوان په مرمۍ وبشتل سو. دا پیښه د یوکرين او روسیې دواړو لخوا غندل سوې او ملامتي په یو بل باندې اچول سوې ده. د یوکرين صدر اعظم ارسینی یات سینیوک د حکومت په پاڼه کې یو بیان خبره کړه او د دې حمله ملامتي د هغه په قول په روسي ترورستانو باندې واچوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل چې د یوکرين قواوې د هغه څه مسؤل دي چې د ورته ډیر لوی جنایت ووایه. دا فنریوالی موسی دا پیښه وغندله او هغه د ملکی ژوند یو ډیره غمجنه او د تاسف وړ ځای وبلله. په لندن کې ډیره د بشري حقوقو د موسی وویل چې بشپړو به طرف او مستقلو تحقیقاتو ته ضرورت دی چې د جګړې د قوانینو څخه د سرغړونې په حق لباید سمدستي وسی.
د امریکا متحده ایالاتو او کیوبا پروند پنځشنبه په ورځ په هوانا کې په دوهم ورځ هم خبرې سره وکړي چې هدف په تیرو 50 کالو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا شروع کېدل. د خبرو د پیلېدو په وخت دواړه هیئتونه د یو بل په مقابل کې په دوو بیلو بیلو میزونو باندې کښېنستل. د امریکایي هیئت مشري د لویدیځې نیمې کورې په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت د مرستیالي روبرتا جیکوبسن په غاړه وه او د کیوبا د هیئت مشر د متحده ایالاتو د چارو رئیس جوزفینا ویدالو. د دې خبرو د جزئیاتو په اړه رسمي تبصره نه ده سوې. توقع کېدله چې په دواړو هیوادونو کې به د امریکا او کیوبا د سفارتونو بیا پرانستل د وروستیو ورځې خبرو مهمه موضوع وي. واشنګټن په نظر کې درلودل چې د کیوبا څخه وغواړي چې په یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو باندې چې کیوبا ته استول سوي دي محدودیتونه او د سفر کولو بندیزونه لیرې کړي.
د اروپا مرکزی بانک ویلی دی چې د دې لپاره چې د یورو د سیمې د نونو سملکونو کمزوري اقتصاد تحرک پیدا کړي یو نوی پروګرام پیل کوي. د مرکزی بانک رئیس ماریو دراغي پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه بانک په راتلونکو یو نیم کال کې د خصوصي او حکومتي بانډونو د اخیستلو لپاره هر میاشت او یا میلیارد ډالر د یورو د سکې د سیمې اقتصاد ته ورزیات کړي. د هغه پروګرام ته ورته دی چې د امریکا مرکزی بانک مخکې د امریکا د اقتصاد د شکولو او پیاوړتیا د لپاره تدبیق کړی وو. د امریکا لخوا د بانډونو د رانیولو پروګرام د دې هیواد سره مرسته وکړي چې د نړۍ د اقتصادي رکود څخه د راپیدا سوو تاوانونو چاره وکړي. اوس د امریکا اقتصاد مخ په وړاندې روان دی او په سلګونو زره نوي کارونه خلکو ته پیدا سوي او د بیکاري کچه ټیټه سوې ده. د یورو د سیمې د بیکاري کچه 1.5% او اقتصادي وده یې کمزورې ده. دراغي ویل چې د بانډونو په اخیستلو به د مارچ په میاشت کې پیل وسي او هدف یې د سیمې د انفلانسون د کچې کمول دي.
د امریکا یو پخواندي لوړ پوړي چارواکي ویل چې امریکا او متحدانه باید د بالټیک په هیوادونو کې خپل اسکر واچوي چې د روسیې د احتمالي تیری مخنیوي وکړي. د امنیتي چارو پخواني سلاکار بریژینسکی د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وینا وکړه او ویل چې دی دا اندیښنه لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د بالټیک هیوادونه په دومره چټکۍ سره اشغال کړي چې لویدیز به ورته حیران پاتې وي. هغه ویل چې لویدیز به شاید په پراخه توګه جواب ورکوي، مګر په عین حال کې به داسې غږونه هم راپورته سي چې وایي به دا به موږ د زروي جګړې سره مخامخ کی. شاغلی بریژینسکی وویل چې د بالټیک هیوادونو ته د امریکا او متحدینو د محدود شمیر قواو مخکې له مخکې استول به روسیې ته قوي اشاره ورسوي او د پارونو مخنیوي به وکړي. دا وو د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورټ ده. پاکستان دوی هغه افراطي ډلې غیر قانوني اعلان کړې چې په افغانستان او هند کې پر تروریستي حملو د پلانونو د جوړولو الزامونه لګیدلې دي. دغه اعلان په دې هفته کې نوي ډلی ته د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د سفر څخه مخکې سوي دي. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
پاکستان په دې وروستیو ورځو کې ډېرې داسې هغه اسلامي ډلې غیر قانوني اعلان کړې چې د ټوریستي اعمالو او فعالیتونو ملاتړ به کوي. د پېښور په یوه عسکري مکتب کې د تیرې میاشتې د ټوریستي خونړۍ حملې نه وروسته په پاکستان کې د ټوریزم په ضد مبارزه ډېره سخته شوې ده، مګر د پرون ورځې پورې دا لا نوه معلومه چې د حقانی او د جماعت الدعوه ډلې هم غیر قانوني اعلان شوې دي. د دغو دوو افراطي ډلو له کبله د ډېر وخت نه د اسلام آباد روابط د واشنگتن او د نوې ډیلی سره چندانې ښه نه وو. د افغانستان او د امریکا مامورین وایي چې د حقانی ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی، د هغه ملک د استخباراتو د ادارې یعنی آی ایس آی په ملاتړ ډېرې زیاتې خونړۍ حملې په افغانستان کې کړې دي، او هند په دې ټینګار کوي چې جماعت الدعوه د لشکری طیبه د ډلې نوې نوم دی او دغه ډله په هند کې په ټوریستي اعمالو کې لاس لري. د پاکستان د بدنیو چارو د وزارت نطاق تسنیم اسلم په سرګن ډول ویلي چې د پاکستان حکومت په مطلق ډول د دې اراده کړې ده چې د هغو ډلو او انفرادي اشخاصو په ضد جدي او فوري اقدامات وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په نخښه کړې دي. هغې دا هم ویلي دي چې د جماعت الدعوه په ډلې د ډېر وخت نه بندیز لګېدلې دی. هغه وایي
As soon as the UN sanctions committee lists or proscribes an
individual, کله چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په اساس مونږ ته د انفرادي اشخاصو د هویت د پیژندلو لست راولېږي، نو مونږ مکلف یو چې د هغوی سرمایه منجمده کړو او هم خارج ته د هغوی په سفرونو د بندیزونو په باب اطمینان حاصل کړو. د جماعت الدعوه ډله وایي چې د آی ایس آی په ملاتړ په هندي کشمیر کې د یاغي مسلمانانو سره همکاري کوله. همدا اوس د دغې ډلې اووه تنه غړي په ممبئی کې د ټوریستي حملې په الزام چې په هغې کې 168 تنه مړه شوي وو په پاکستان کې د ټوریزم په ضد په یوې محکمې کې محاکمه کیږي. په تیره میاشت کې په پېښور کې په یوه عسکري مکتب باندې د ټوریستي حملې نه وروسته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف حکومت د ټوریستانو په ضد د خپلو عملیاتو د پراخولو دپاره یو ملي پلان هم جوړ کړی دی. هند د ډېر وخت نه د پاکستان نه دا غواړي چې د دوی ترمنځ په مختلفو ذات البینی مسایلو باندې د خبرو نه مخکې باید د ممبئی د ټوریستي حملې مسؤول کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي، مګر د پاکستان حکومت بیا په دې ټینګار کوي چې د ملک په قضایي مستقل قوې کنټرول نه لري. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وایي د امید لري چې په دې هفته کې هند ته د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د سفر په شمول وروستي انکشافات به د سیمې د شخړو په کمولو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د حکومت یو سرچینه وایي د څلور ولایتونو لپاره والیان مشخص شوي او ډېر ژر به د حکومت له لوري معرفي سي. د سیاسي چارو فعالین هم د والیانو ټاکل مهم بولي او وایي چې حکومت باید له کابینې مخکې د والیانو ټاکلو ته اقدام وکړي. قسم سولمال رپورټ راکوي.
ازادي رادیو ته د یوې حکومتي سرچینې د ورکړل سویو معلوماتو له مخې د کندهار لپاره معصوم ستانکزی، د هلمند لپاره حیات الله حیات، د پکتیا لپاره حلیم فدایی او د غزنی لپاره انجینیر ملنګ د نوي والیانو په توګه مشخص سوي دي. دا کسان په داسې حال کې مشخص سوي چې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې محمد اسف ننګ د پنجشنبه پر ورځ د فرا د نوي والي په توګه وټاکل سو. د دغه ادارې ویان تواب غورځنګ د پنځشنبه پر ورځ لازادې له سره په خبرو کې یوازې د شغلې ننګ د ټاکل کېدو موضوع تایید کړه، خو وی ویل چې د نور ولایتونو لپاره د والیانو پر ټاکلو هم کار جریان لري.
د لیوالیانو ګمارل کېدل یو دوامدار پروسه ده او زمنن یو داسې پروسه چې ډېر دقت ضرورت لري. همدا اوس هم په ځینو بدلونونو باندې فکر کېږي، دقت کېږي، بحثونه په کېږي، ولې دقیق وخت دې پرې خاطر نه شو ویلی چې زموږ امیدواري دا ده چې زموږ انتخابونه مورد د حمایت د خلکو او د حکومتدارۍ د چارو د بهبود سبب شي.
د نوی حکومت له پیلېدو سره د پکتیکا لپاره عبدالکریم متین او کندز لپاره محمد عمر صافی د نوی والیانو او هرات دغه ولایت مرستیال اصل الدین جامید سرپرست په توګه وټاکل سول. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند تواب خورزنګ د غرزوی چې په همدې جریان کې د درو ولایتونو د مرستیال والیانو او د اتو ولسوالۍ په ساته هم بدلونونه راغلي دي. خو د چارو کتونکي وایي د ملي وحدت حکومت باید تر کابینې هم لومړی د ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي وای. د سیاسي چارو فعال سنگر امیرزاده ازادي لوډو ویل د والیانو ټاکل د امنیت پر ټینګښت مثبت اغیز درلودای سي.
په داسې یو هیواد کې چې جګړه روانه ده، موږ ته محلي حکومت ډېر مهمه ده نظر په وزیرانو، ځکه دوی خلکو سره سر کار لري. تاسو یو ښه والی یو محلي حکومت جوړ نه کوي ولسوالان تر والیان پورې تاسو امنیت نشته راوستي.
د نوي والیانو د ټاکلو راپورونه په داسې حال کې خبره سول چې د ملي وحدت حکومت نوي کابینه تر درنې اشتنی ځان وروسته اعلان سو. خو کارپوهان وای په دې جریان کې ولایتونو ته ډیره پاملرنه نه ده سوې او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو یو لامل هم د سرپرستانو له لورې د ولایتونو اداره کې دلبولي، هغه مسله چې حکومت یې ردوي.
څولند خبرونه. سعودي عربستان د خپل پاچا ملک عبدالله د مړینې اعلان وکړ. هغه د تروریزم او اسلامي افراطیت په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې متحد و. د هغه عمر 90 کال ته رسېدلی و. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او د هغه کابینې استعفا کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر جک هیګل وایي چې د عراق د صدر اعظم د هغه شکایت سره موافقه نه لري چې وایي امریکا هغو قواو ته چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جنګیږي د وسلو او روزنې په چارو کې ډېره سوکه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تمدا چې د امریکا ولسمشر اوباما به د یکشنبه په ورځ هند ته سفر وکړي. د ولسمشر اوباما سفر به د امریکا او هند ترمنځ امنیتی او دفاعي اړیکې غښتلې کړي. انجانا پاسریچا د نیوی ډیلی څخه په خپل رپورت کې وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د امریکا او هند ترمنځ مناسبات دومره شنه او اوس چې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه انتخاب شوی، په دغه روابطو کې حرکت یا خوځښت ته ضرورت شته. کله چې په هند کې د جمهوریت ورځ لمانځل کیږي او د رسمي گذشت مراسم ترسره کیږي، نو د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په مراسمو کې ځانګړی میلمه وي. ځینې کارپوهان وایي چې د دغه رسمي گذشت هدف دا هم دی چې هند خپل نظامي قوت وښيي. تمه ده چې د امریکا د ولسمشر د سفر په جریان کې دواړه هیوادونه د دفاعي همکاري هغه لس کلن تړون وغځوي چې د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. راج موهن چې په نوی ډیلی کې د ابزر د چیرونو د بنسټ سره کار کوي وایي تمه ده چې دواړه خواوې به د یو لړ موافقت نامو سره یو ځای د یو رښتینی ستراتیژیک مشارکت اساس پرېږدي. راج موهن وویل چې د هند صدر اعظم مودی غواړي چې د واشنگټن سره نږدې روابط ولري. راج موهن وویل
وی ګوینګ ټو سی آی ثینک ریټ ا کمټمنټ آن بوث سایډز ناو
موږ اوس د دواړو خواو لخوا د روابطو د شکولو ژمنتیا وینو. دغه روابط که د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ وي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي چارو کې همکاري او تجارت ورځ تر بلې ډیریږي. په 2013 کال کې هند ته د وسلو په خرڅولو کې واشنگټن د روسیې څخه مخکې سو او د وسلو په برخه کې هند ته تر ټولو لوی صادرونکی هیواد سو. هند غواړي خپل ځواکونه عصري کړي او د دغه لپاره په میلیارډونو ډالره لګوي. نوې ډیلی تر بل هر هیواد د امریکا سره ډېر پوځي ګډ تمرینات لري. کارپوهان وایي چې په یو شمېر برخو کې د دواړو خواو ترمنځ د همکاري لپاره اعتماد ته ضرورت شته چې دا به وخت ونیسي. خو دوی دا هم وایي چې د امنیت په اړه موضوعات بیا هند او امریکا ته نږدې کوي. مهاپاترا چې د ډیلی د جواهر لال نهرو په پوهنتون کې درس ورکوي وایي چې دواړو خواوې د چین د قوي کېدو په اړه تشویش لري. د د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې د بې ثباتۍ په اړه او په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په اړه تشویش لري.
Indians and Americans have been quarreling over economic issues, IPR issues, dumping issues, etc.
هند او امریکا د اقتصادي موضوعاتو په اړه د یو بل سره جنجال لري او د بهرنی پالیسي د ځینو موضوعاتو په اړه لکه پاکستان، چین او ایران دواړه ملکونه سل په سلو کې د یو بل سره توافق نه لري، خو د دفاعي او امنیتي همکاریو په اړه هیڅ مشکل نه لري. خبره دا ده چې غواړي په آسیا کې د قدرت د توازن په برخه کې دواړه په ګټه کې وي، خو ټول بیا خوشبینه نه دي. په وروستیو وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات ساړه وه. تیر کال خو مناسبات تر بل هر وخت خراب سول، او هغه د دې لپاره چې د امریکا د نیویارک په ښار کې یوه هندي ډیپلوماته ونیول سول. د امنیت په برخه کې کارپو بهارت کارناد چې د نوې ډیلی د پالیسۍ د مرکز سره کار کوي وی ویل چې تمه نه لري چې سفر دې داسې خاصه نتیجه ولري. هغه وایي چې هند به د امریکا لخوا د نظامي تجهیزات په برخه کې لکه د ډرون الوتکو د ګټ تولید د ټکنالوژۍ د انتقال په برخه کې قانع کوونکي جواب وانخلي. ولسمشر اوباما په 2010 کال کې هند ته په خپل سفر کې د هند د پارلمان غړو ته وویل چې د امریکا او هند ترمنځ مناسبات به د یوې شتمې پیړۍ بې مثاله ملګرتیا وي، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات ښه نه وه. خو د ولسمشر اوباما راتلونکي سفر به د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د لا غښتلې کېدو په برخه کې خوشبیني پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د جنگي عملیاتو پای ته رسیدل امریکایانو ته د دې موقع په لاس ورکوي چې دغه 14 کلن جنگ هیر کړي او نوې پاڼه واړوي. خو ډیر څارونکي په دې نظر دي چې امریکا به په افغانستان کې خپل نظامی موجودیت جاری ساتي او جنگ به دوام ولري. په مکړې په دې اړه د اوهایو د پوهنتون له استاد ډاکټر عالم پایان سره د سید سلیمان شاه مرکه.
جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې سټیټ آف دی یونین کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د محاربوي عملیاتو پای ته رسیدل د متحده ایالاتو د دې موقع ورکوي چې د جنگ پاڼه بدله کړي، نوې پاڼه واړوي. خو د رولینګ سټون مجله په یو اوږد مضمون کې چې د جنوري په 8 خپور کړی د افغانستان په باب وایي چې اصلا د دې اعلان باوجود چې محاربوي عملیات پای ته رسیدلی دي، په افغانستان کې رسمي جنگ ختم شوی دی خو غیر رسمي جنگ شروع شوی دی. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو سر مقاله کې چې د جنوري په 6 خپره کړی ده دا خبره کړې ده چې د افغانستان پوځ اوس هم د دې هغه قابلیت نه لري چې ځان له دفاع وکړي. د متحده ایالاتو پوځونه به په یو شکل یا په بل شکل ته موجود دي او نور متحدین مازر نه دي خپل عسکر هلته پرېږدي. نو په دې شرایطو کې څه تبصره کولی شي د ښاغلي اوباما په دې خبره باندې؟
زما تبصره دا چې لکه دا نور دا چې څېړنې کوي پر دې موضوع باندې،
بله
چې دا د اساس خبره درسته ده. رولینګ سټون هم صحیح لیکلې ده چې دا رسمي جنگ یا دا په انګلیسي کې چې فارمل ورته وایي هغه خلاص شوی دی، چې دا امریکا به داسې جبهوي جنگ نه کوي، د عسکر به نه وي چې په کورو به ننوځي، دا به د افغاني عسکر کوي. درې شیان پاتې دي اوس هم، دا د افغاني اردو او د پولیسو تربیه او تعلیم دی. دا امریکا او د امریکا ائتلاف قواوې چې ستا هغه غواړي چې دا ادامه ورکړي او وایي کې دا یو. دوهمه دا دی چې دا هوایی کومکونه چې دي، دا د تیارې او دا د ډرون بریدونه دي چې هغه به پر دغه ځایو باندې چې دوی دا خطر ویني له هغو څخه هر ګروپ چې وي، دا د امریکا د پالیسي مخالف او د افغانستان د اردو ملي دوی به دا بریدونه پر کوي، هغه ادامه لري او ادامه به ولري. درېمه هم دا دی چې دا امریکا به په خپله د ډیپلوماسي د لارې څخه، دا د خبرو د اترو د لارو څخه، دا د عربستان سعودي او د پاکستان په کومک او د قطر په کومک باندې دغسې یو حالت راولي چې په افغانستان کې به دغسې د ډیالوګ او د خبرو اترو د لارې څخه دغه جنگونه کم سي. نو دا درې حرکت ادامه لري، دا ګومان نه کوم چې دا به داسې ژر خلاص شي.
نو اوس خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې حکومت هم تقریبا داسې نه ښکاري چې د اقتصادي نقطه نظره خود کفیلې، تاسو څه فکر کوئ چې متحده ایالات به مغه د پخوا په شان اقتصادي مرسته دوام ورکوي که څه تجدید نظر به کوي اوباما د افغانستان سره په مرستو کې چې عسکري راوځي؟
دا مشکل ستا دا به وي، او دا کومکونه خو دوی خو ویلي دي، دا خبرونه چې زه اورم او دا مطالعات چې زه څېړنې پر کوم هغه دا دی چې دا ټول شان په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې څنګه یو حکومت مابین ته راځي. د افغانانو دغه مشکلات شته او د امریکایان هم په دې باندې پوهېږي چې دا اسانه کار نه دی. دا د ملي اتحاد حکومت چې جوړ شوی دی په امریکا کې دا ورځ په ورځ د خوشبیني ودې ته کمیږي چې د افغانان خپل په مابین کې د خپل مشکل نشي سره حلولای، نو دا نور خلک به څه وکړي؟ د افغانانو کور بل څوک نشي جوړولای.
تاسو واقعا د پاکستان او د ایران په پالیسۍ کې کوم داسې عملي بدلون ګورئ؟ د افغانستان په سبا
دا بدلون راغلی دی، بالخصوص دا د یو سل پنځوس کسه چې دا د پېښور کې په دا یو مکتب کې دا لوی واقعه وه چې بل اخره پاکستان هم له خوبه څخه راویښ کړ. پاکستان هم دغه خطر ورته موجوده ده. د اوسنۍ حکومت ډیر کوشش کوي د امریکایانو سره هم په تماس کې دي او د افغانستان د حکومت سره هم چې دغه مشکل یو څه حل کړي. او پاکستانیانو موږ تاسو ولیدل چې هغه د امریکایانو څخه دا تقاضا کړې ده چې دا د کشمیر مسله هم د هندوستان سره یو څه حل کړي. او ایران خو هم هغه د امریکا سره په تماس کې دی، ګوره چې دا زروي تحقیقات به تر کومې اندازې پورې اوس خو دا خبره تر هنوز روانې دي.
مطلب دا چې د پاکستان او د ایران د حکومت په پالیسۍ کې بنیادی بدلون راغلی دی د اشرف غنی د حکومت راتګ سره سم؟
یا دا کوم بنیادی نه دی راغلی، اما دا په ټاکټیکي لحاظ باندې دا پاکستان هم ایران هم دا خپل خوشبینیش کار کړی دی. مګر په عین حال کې دا ایران چې دی، ایران هم په افغانستان کې متاسفانه دا په تیرو ډیر شو پنځه ډیر شو کلو کې هم ایران هم پاکستان په افغانستان کې ډیر نفوذ لاسته راوستلی دی. او دا سی یو دمی دوی نه غواړي چې دا نفوذ چې دوی پیدا کړی دی لاسه ورکی، هم په تجارتي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. دا دواړه ممالک غواړي چې په افغانستان کې دا داسې شان وسی چې دوی په دمایل سره توازن ولري.
نو امریکا او ایران سره دوی خوانه نږدې کیږي، سعودي عربستان او امریکا د بل خوان سره نږدې کیږي، په منځنی ختیځ کې دغه رقابت چې روان دی تاسو راتلونکي څنګه ارزیابي کوي؟
دا رقابت تر یو حده پورې دا مشکل حلیدای شوی، مګر اوس دا د ایسس مسله ده، دا د داعش.
بله،
دا داعش مسله دا ټول شان سره ځنډه چولې دي. اوس دا ټول فوکس د امریکا د اوباما خبرې هم تر یو زیات اندازې پورې دغه د داعش مسله ده. او دا امریکا په کانګرس کې هم دغه مسله مهمه ده، په اروپا کې هم، بالخصوص دا واقع چې په فرانسه کې پیښ شوله. دغه مسائل امریکا توجه له افغانستان او د نورو مسائلو څخه راړولې ده، نو ګوره چې دغه به تر کوم اندازې پورې دوی دا مشکل حلولای شي.
لکه تاسو ویل په منځني ختیځ کې دغه شان نوي نوي بحرانونه را پیدا کیږي چې د امریکا لپاره زیات مهم دي. او د بل خوانه د واشنگتن پوسټ په سر مقاله کې دا خبره شوې ده چې د اوباما پلان دار چې 2014 میلادي کال تر پای پورې امریکا اسکر ټول لوبه شي د افغانستان نه، خو د افغانستان حکومت په دې اصرار کوي چې اوس متحده ایالات یو دم خپل اسکر نه راوباسي.
عجب خبره خدا ده چې دا د افغانستان حکومت نه دی چې له دغه بیر لري چې امریکا یو دمي د خپل اسکر راوباسي. امریکا یې هم نه باسي تر هغه ځایه پورې چې زه په خبره موضوع معلومات لرم.
بله،
امریکا د خپل اسکر په کلي صورت باندې نه باسي. دا یو له زره دوه زره به هلته پاتې وي، نو دغه د امریکا د پاره یو نوی شی نه دی. دغه څه به یو څه اسکر به هلته پاتې وي. تاریخ طالبان پاکستان خو خپل ملاتړ د داعش سره اعلان کړی دی، نو امریکا دغه بیره لري چې امکان لري ته دغه د داعش پنجه و افغانستان ته هم راځي، نو دوی افغانستان نشي خوشی کولای. زه یقین لرم چې افغانستان به دوی داسې بيخي خوشی نه کوي، لبه نه کوي. او دوی خپل هلې ځلې کوي د امریکا په ګډون د اروپای غربي. دا د اوس نن زما په خلاف د لندن کې یو کانفرنس پر دغه مسله باندې چې داعش سره څنګه دوی د معاملې وکي. خاندانی حکومتونه لکه د عربستان، سعودي او دولت امارات او هم د دیکتاتوري رژیم لکه د سوریه بشار الاسد او د نور د حسن مبارک دا چوه، نو دا داعش یو هدف یوازې د امریکا دغه نه دی، نفوذ نه دی په دې منطقه کې. هغه د دغه عربي خاندانی رژیمو سره هم مخالفت لري، نو په دې لحاظ باندې د عربي خاندانی رژیمونه چې دي دا هندوستان او ایران او دا ټول د القاعده او د داعش مخالفین دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واورېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاره صفیه حساس په سټوډیو کې حاضره ده، خپله خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.